یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند الله شمشاد زدران سره چې تخنیکي همکاري سره کوي. هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پر جماعت الدعوت او فلاح انسانیت مرستې باندې بندیزونه لګولي دي، او د دغه بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر لس زرو زیات ملکي وګړو ته مرشوب له اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شوی، د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر 3438 تنه او د ټپیانو 15015 تنه ښودل شوی دی. د راپور له مخې که هم دا شمیرې د 2018 کال په پرتله په سلو کې نه کم دي، خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو بمي چاودنو کې ملکیانو ته مرشوبله زیاته اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداما چې یا ماموتو د ځانمرګو بریدونو له امله ملکیانو ته د اوښتې زیان په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې په دې ځانګړې توګه د خلکو د استوګنې په سیمو کې له توپیر پرته د ځانوژونکو حملو په ګډون د چاودیدونکو وسیلو کارولو ډیر خواشینی کړی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر زید رادل حسین ویلي چې د افغانستان خلک د هر کال په تیریدو په ناامنۍ او ډار کې ژوند ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو پرون په یوه لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووځي. په دغه سرخلاصي لیک طالبانو د امریکا د خلکو، چارواکو، غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړیو په نوم استولی دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي، خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ او مالکیت وي. د افغانستان ولسمشر د ویان دفتر د افغانستان د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر ګروه کې دست به جنایت علیه
مردم دی، وی هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي. له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅ کله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا یې د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري، چې راتلونکي لوبه به په 14مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به 19مه نیټه ترسره شي.
تر اوسه پورې د دې لړۍ په ترڅ کې دواړو خواوو درې ورځنۍ مسابقې کړي دي چې په دوو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلای انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق فاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل:
یو ادارې نن تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمي او نورې ادارې چې دوی فعاله کړې وي، حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارس د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې یا مالیه وزیر سټیف منوچین وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په غچ کې پر یو شمېر روسي پانګوالو نوي بندیزونه لګوي. منوچین پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل دوی پر دغو بندیزونو فعالانه کار کوي او په لنډ وخت کې به یې عملي کړي. او امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه شوانزي پخواني زده کوونکي چې له شوانزي ایستل شوی و په ډزو لشته لږه ولس زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په ویلیسي کې وشوه. حمله کوونکي 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دیسپلیني دلایلو له امله له شوانزي ایستل شوی و. د برودوارد کاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ پیدا کړئ. بلاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ شو بل 10 سلنه کم شوی و خو په هوایي حملو ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی و. په دې موضوع د ملګرو ملتونو یو رپورټ نن خپور شوی دی. د دې رپورټ جزئیات به در سره شریکو. دا چې په افغانستان کې رښتیا هم د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلو لورو څومره اقدامات کړي دي او څومره ممکن دي په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکام لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېرې سربیا غواړي د اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کوسوو خپلواکي دي په رسمیت وپیژني. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د افغانستان په اړه باسي نور رپورټونه هم درته وړاندې کو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. دادا آزادۍ رادیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل 10 سلنه کم شوی و خو په هوایي حملو ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی شیا ماموتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په اړه د یوناما د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل وحشتناک او ویرونکي بللي. د یوناما د رپورټ له مخې په 2018 کال کې له 10 زرو ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي چې 2/3 میلیونه طالبان او داعش او 40 سلنه هغه د حکومت پلوو ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ملکی وګړو ته د حکومتي ځواکونو لوري تر هغې کمه مرګ ژوبل اوښتي چې یوناما یې په اړه وایي. محمد عزیز پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له ده واورو.
بلیان صاحب سلامونه تاسو ته او رادیو محترم اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2018 کال د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه خپل رپورټ له رسنیو سره شریک. په دغه رپورټ کې یو ځانګړنه پکې دا ده چې تقریبا 10 سلنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله په 2018 کال کې د داعش وسلوالو لخوا اوښتي ده او 2/3 تلفات چې اوښتي دي. د یوناما د رپورټ پر اساس طالبانو او داعش دغه تلفات دوی عاملین دي او 40 سلنه حکومتي ځواکونه. ښاغلی اماماتو په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې او همداراز د انتحاري حملو په اړه د دې د زیاتېدو په اړه اندېښنه خو دا دوی ویل چې ملکی تلفات له هر اړخه وي او له هر لوري اوړي په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي او دوی ته د منلو نه دي.
The key finding in the report is that more than 10,000 civilians have died or were injured as a result of the conflict in 2017. The majority of civilians killed are the consequence of attack by anti-government elements, and this includes not only the Taliban.
په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرجولې په ریپورت کې یو بل موضوع دا چې په انتحاري حمله او ډلیز بریدونه دا چې زیات شوی اکثره غي په جمعهتونو او مقدسو ځایونو کې چې د یوناما په ریپورت کې راغلي 1500 کسانو ته لامدې کبل مرګ ژوب لا وخته ده. یوناما وایي چې په ټولو د جګړې په خپل خو غک کوي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته د جدي پام وکړي او په مقدسو ځایونو بریدونه او همدارس ډلیز بریدونه او ل عام ملکی زیونو څخه د پوزي اهداف په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. همدارس د افغانستان دفاع وزارت ویان بیا د یوناما د راپور د خبرېدونه وروسته یوې خبري غونډې ته هغه مشل سلنه چې د یوناما په خبره ملکی تلفات د افغان حکومتي ځواکونو لپاره وختي د غشمیره دوی ویل چې کڅم د یوناما ریپورت په مکمله توګه نه رده وی، اما هغه شمیر چې له دوی سره شته ده چې د افغان ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته څومره مرګ شو بل وختي ده، هغه شمیره د یوناما له شمیرو سره په ټکر کې ده. دوی ویل چې افغان حکومت په ټوله معنا هڅه کوي چې د ملکی وګړو ژوند او د دوی خوندیتوب ته جدي پام وکړي او دا د ولسمشر غنی او لارښوونه هم ده او په دې اړه باید ولس ډاډه اوسي. بلیان سه
ډیر زیاته مننه کوو حدیث پردیس له تاسو نه. زموږ بل همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع له های ګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
نو طالبانو خو اوس موږ تاسو فکر وکړو طالب په مخامخ جګړه کې خو دوی مات شوي دي، هغه قوت نه لري چې دوی مخامخ جګړه وکړي او لپاره دې چې جهان ته ځان خودلی وي چې موږ هم حضور لرو موږ هم برلاسي یو. دوی انتحاري حمله ته دوی مراجعه کړې ده. انتحاري حمله صرف د ځان خودل دي او واکن چې د مخامخ جګړو کې موږ تلفات نه لرو، ولې په انتحاري جګړو کې انتحاري عملیاتو کې موږ ملکی تلفات هم لرو. په انتحاري حملو کې دا تفکیک هم نشي کېدای چې کدوی فرزند یو نظامی کته ته دوی چی حتمن تر څو چې هغه اصل کې مرکز ته ننوځي په دروازه کې دوی انفجار ورکړي هغه کې ملکی خلک هغه طرف ته عمل لري.
خو سلمان خیل صاحب یونما وایي چې د دغو ملکی تلفاتو مخنیوي یعنی ممکن دی خو که لازم دقت وشي او دلته او تعهد موجود وي. بل اخر دغه تعهد دقت څه کېدل شي؟
ګوره زبران صاحب دوه شرط. یو په انتحاري حملو کې دقت نام مشکله ده چې دقت وشي
په ټوله کې په جګړه کې په روانو جګړو کې چې د تیر کال رئیس دوی ثبت کړی دي هغه ارقام ته دوی اشاره کوي. په دغه جګړو کې چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي نه څه ممکن دي؟
ولی ممکن دي. یو مثلا دا ده چې ملکی تلفاتو کې چې د افغانستان دولت کوم عملیات کوي دوی باید هغه هدف دقیق پیدا کړي او دوی باید هغه کوردینه کړي د خپل د استخباراتي او کشفي کتابو سره ارګانو سره باید دوی تثبیت کړي. بعد له غره دوی دقیق عملیات باید وکړي او کچیر دوی کوردینه ونه کړي د امنیتي ارګانو سره دوی امریکایان یا د افغانستان دولت کوردینه نه کړي شریک نه کړي او نتیجه راونه باسي په خپل سر هر څو په خپل سر دا حمله وکي تبان د ملکی تلفات زیاتې کی په هوایي بمبار کې هم دا خبره ده د دولت بیا ولای دا ماده
بلکې یو وختنه تل متراکیږي چې په جګړو کې خپل خواوې جنگي قوانینو ته احترام ولري ممکن دا د ملکی تلفات تر ډیره مخه ونیسي. فکر کوي چې دغه تلک څه پام شوی دی کنه دا به احترامي یا ملکی تلفات مرجوب الله په ډیره دوده
قوانینو ته رجوع نه ده شوی. قوانین په نظر کې نه دي نیول شوی نه د افغانستان دولت د خپل قوانین په نظر کې نیول شوی دی. هغه طالبان مخالفو قوانین پیژني هم نه قوانین نو نه امریکایانو قوانینو د افغانستان قوانینو ته مراجعه کړی ده. لکه نن ته وو تاسو ولیدل چې د کوم ځای نه چې بمبارد کوي د پوادو بمبارد کوي بیګنا خلک مري. لکه قوانینو ته در حال کې چې قوانین نه ایجابوي ته په جهاده د تثبیت کړی نه وي نقطه معلومه کړی نه وي او بعد هغه عملیات کوي او کوردینه کړی دی نه وي نو دغه قوانینو ته موږ جدي توجه نه ده شوی. که توجه جدي ورته وشي حتما ملکی تلفات صفر ته راوړي.
های ګل سلیمان خیل چې د ملکی تلفاتو په اړه په دې برخه کې د یوناما د وروستي ریپورت په اړه خپل نظر څرګنداو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:15 شوې. په مخلصو اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري سو د غنمو د افاتو د مخنیوي او حاصلاتو د ډیرېدو لپاره د نږدې 40 میلیونه ډالرو په ارزښت یو نوی پروژه پلی کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل د دغه پروژې لګښت امریکا متحده ایالاتونو پرختی ادارې له لوري ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د یادې پروژې کارونه عملا پیل شوي او دا مهال په کابل، هرات، بلخ او ننګرهار کې تر یو حده پلی شوي دي. دوی وایي یاده پروژه به تر 2022 میلادي کال پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره په دې وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو لیوالتیا ډېره شوې ده. د دغې خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ګډې پانګونې په هدف له دغې خونی سره د هندي، ایراني، ترکي او یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې پراخې شوې او هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. نوموړي وویل کچېرې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي د بهرنیو هیوادونو پانګوال به زړه ښه کړي چې افغانستان کې خپله پانګونه ډېره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریزو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، یوه نړیواله مسله څیړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېرې سربیا غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کاسوو خپلواکي دې په رسمیت وپیژني. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، اول خو ستړې مشي، بیا که دا راته ووایي چې آیا دا نوی شرط دی چې سربیا ته ایښودل شوی که تر دې وړاندې هم د اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه د جرمني مشرانو ورته څرګندونې کړي؟
بله، مننه کوم منصب. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل پرون کوسوو ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره یوه ګډه خبرې غونډه درلوده او هلته یې پر سربیا دا شرط کښېښود چې که غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای سي نو البته چې د خپلو قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي. خو ګابریل وویل چې اروپا ته د تک پر لارې د کوسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل یو عمده او طبیعي شرط دی. ګابریل وایي د لومړی ځل نه دی چې په کوسوو کې دا خبره کوي، بلکې وایي د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی دی. کوسوو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و، لس کاله وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی دی. البته دغه هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان لسمه کلیزه ولمانځي.
دا راته وایي چې آیا بلګراد تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي چې دا شرطونه مني نه مني؟
سره له دې چې 1500 هیوادونو د کوسوو خپلواکي منلی ده، چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي، خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. البته دا باید ووایم چې جرمني یو له لومړنیو هیوادونو و چې د کوسوو خپلواکي په رسمیت وپیژندله، او ورسره امریکا، فرانسه او برېټانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاتې 15 نور هیوادونو چې لا دا اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه اسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابریل زیاته کړه چې د سربیا دا کار به منطقي وي، ځکه کوسوو بیا هیڅکله د سربیا یوه برخه نه سي جوړېدی. سربیا هیله لري چې تر 2025 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یوځای سي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ سي. دغه راز د ملګرو ملتونو سره د کوسوو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ سوې ده. په کوسوو کې شاوخوا 1300 سربیایان ژوند کوي او دوی لا هم بلګراد د خپلې پلازمینې په توګه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلېږي.
ډېره زیاته مننه فریبا صاحب. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ والی وسلوالو طالبانو د داعش ډلې او هغه کسانو ته چې دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او یا هغوی تمویلوي ویل د ټولو حرکتونو او فعالیتونو څاري او په یو ځای کې به هم له امنیتي ځواکونو خلاص نه شي. رولان وري په دې اړه له کونړ تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې کې په ټول کونړ او په ځانګړي ډول په دیوګل دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو او د هغوی پلویانو ته خبرداري ورکړ چې د حکومتي کشفي او امنیتي ادارو د سار لاندې دي او په هیڅ ډول ترې نشي خلاصېدی.
هغه ته خبرداري ورکم چې د موږ د انزارو نه پټ دی، د دوی په کړلو د موږ کار روان دی. څه چې نن کو په کوم تلاش کې چې نن دی چې اډه کارته شي، اډه پورته شي، لرګی یې خواته پات شي، لرګی راووزي او څوک ته تمویل کا د چا سره وابط په دې رابطه لري، دغه ارمانونه به مې ګورته یست، هغه دې ښه په خلاصو غوږو باندې وار.
والي وایي هر څوک چې د ځنګل په څیر نورې ملي شتمنۍ لوټ کوي او په هغه د دولت وسلوال مخالفین اکمالوي باید په دې پوه شي چې یوه ورځ به نیول کیږي او د ټولو خیانتونو حساب به ورسره کیږي.
تقریبا په شکل د اشکاله په دغه جګړه کې دغه درې په نامنۍ کې په دغه مشکلاتو کې دخیل دي چې هغه ځینې مافیایي کړی دي، د لرګیو ځینو قاچاقبر دي چې د هغې په نامنۍ کې ګټه وه، خیر وه، یو یې د افغانستان ملي شتمنۍ تالا کړلې او هوس هم تالا کوي او د بله طرفه تروریستان تمویلوي. نن د افغانستان ملي شتمنۍ د دې په لاس تالا کیږي، په هغې باندې تروریست تمویلېږي او د ما او تا د دغه مظلومو خلکو د وطن د دغه مدافعینو د وینې د تویدو سبب کی.
د کونړ والی په داسې حال کې په یاد ولایت او په خاص ډول د دې وګل په دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو ته د نیولو او شړلو ګواښ کوي چې دا دریمه میاشته چې په یاد ځنګل لرونکي سیمه کې افغان ځواکونو د ولسی پاسون کوونکو په ملاتړ او د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو یو بل ته مورچې نیولي چې یو ځل د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه هم شوې وه چې په کې د داعش جنګیالیو افغان سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختي وه. د همدې جګړې له ویرې شاوخوا 1500 کورنۍ خپل کورونه پرېښودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرو. نن په دې غږیږو چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ولې ضروري دي او تاسو ورڅخه څه ګټې لیدلې. دې خبرونې ته مو خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره سرله اوسه راستولی شي. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. شمېره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته. دستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو او هغه په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه دی. په بلخ ولایت کې د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمن دي. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه وایي چې په تیرو 10 میاشتو کې په مزار شریف کې د ښځو په وړاندې 350 پېښې د تاوتریخوالي ثبت شوي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه ریپورت لري.
په بلخ کې د افغان ښځو شبکه په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو شکایت کوي او د یاد بنسټ مسؤلان وایي چې له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شي. د افغان ښځو د شبکې مسؤوله معصومه رحیمي وایي چې په ټولنه کې فقر، د ناامنۍ زیاتوالی، د کاري زمینې نشتون او له مجازاتو څخه معافیت هغه عوامل دي چې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. میرمن رحیمي چې یو خبری کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې زیاته کړه چې په تیرو 10 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 350 پېښې په مزار شریف او 14 ولسوالیو کې ثبت رسیدلې. اغلی رحیمی په دې اړه وویل
اکثرا خشونتهای فامیلی است که زیادتر در جامعه ما که لالا عامل چه همه ما و شما می فهمیم که اما عرفانات ناپسند در جامعه ما جامعه سنتی است و مرد سالاری است، جامعه مرد سالاری است که زنها زیادتر حتی در خانه در محیط خانه مسئولیت ندارند.
سره له دې چې د افغان ښځو د شبکې مسؤولان د تاوتریخوالي ډیری پېښې د کورني تشدد پېښې بولي، خو په بلخ ولایت کې د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو پېښې کورنیو ته نه منحصر کیږي او ښځې له کوره د باندې او په کارځایونو کې هم د جنسي تاوتریخوالي قرباني ګرځي. په بلخ کې د ښځو د حقونو فعاله کریستینا عزیزي وایي چې دی ولایت کې حاکم سیاسي اوزا او د نامنۍ موجودیت هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پر پیښو ناوړه تاثیر کړی. کریستینا عزیزی وویل
نگرانی ما از این است که خشونت ها امروزه در افغانستان زیاد شده به دلایل گوناگون، اوضاع سیاسی و همچنان اوضاع اقتصادی که فعلا در افغانستان است، ای باعث شده که خشونت ها افزایش یابد.
پم ده حال که د بلخ د ښځو ریاست مسئولان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجودیت تاییدوي او وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې 346 مورد تاوتریخوالی ثبت کړی چې پکې د قتل، په جبر ودونه او د وهلو ټکولو پېښې هم شامل دي. د بلخ د ښځو چارو مشره شهلا عدید وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو پر وړاندې په ترسره شویو تاوتریخوالو کې 10 مورد زیاتوالی راغلی. شهلا عدید وویل
در حدود 346 قضیه را ثبت راجستر داشتیم در ریاست امور زنان که بیشترینش 120 مورد هزی خشونت های خانوادگی بوده و متبقی از این بخش های حقوقی و 20 نوع خشونت دیگر زعم هزی قضایا می باشد. مراجعه کردن و تقریبا فکر می کنم در آمار همسال و سال گذشته در مورد تفاوت است.
در پداس حال که در چه پر شمال زون که در بشر حقون و خپلوا کمیسون وایی چه پسر پل جوزجان فاریاب و سمنگان و ولایتونه که هم د نامنۍ له وجهې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت پخوا ته مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د آیا پوهیږئ د رپورټونو له لړۍ څخه یو بل رپورټ چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابر کلکه ده. د متحدو ایالتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د مریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یونی بیټري هم جوړې کړي دي.
دوستانو، اوس هم ستاسو له څو ټلیفوني پیغامونو څخه
ستاسو له پیغامونو
زرجین شیدان د هلمند ولایت خبره کومه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم. هله می داد چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا او کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسېږي. ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره په هر وخت کې، که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي. په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې ده د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
زه تورجان د فاریاب ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. زه د ازادي راډیو څخه خوشحاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادي راډیو په وسیله بېرته خپل وطن ته راغلم او بله دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړې. هیله لرم چې د مسؤلینو غوښتنې هم ورسوي. دا ورځ تاسو ته او د افغانستان او ټول اورېدونکو ته مبارکي وایم. سلام.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار مستاک ته دغه پیغام پرېږدو چې د ازادي راډیو موږ ته ټولو رسنیو محترمه ده، ځکه چې موږ ته رښتیا ویل کوي، حقیقت وایي. رسنۍ چې دي ټوله نیمای درواغ وایي، نیمای څنګه کوي، هر څوک چې خبرې کوي په شکې هر څوک چې ورته وایي دغه درواغ وایي هغه وایي. رسنۍ نورې ګردې درواغ ځینې دي. دغه د ازادۍ راډیو چې دا تر ګردو موږ ته محترمه ده، موږ د بل شي څه کار نه اخو. موږ د هلمند په ولایت کې خاص بده دغه راډیو څه کار اخو، د ازادۍ څه معلومات اخو، هر وخت موږ صحیح صحیح معلومات راکوي. دا نور رسنۍ ګرد درواغ وایي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې یو کلی زر غږونه ډرامه در واورو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
ملګرو ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړې له امله تر 10 زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرشوب له اوښتې ده. وسله والو طالبانو پرون په یوه لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووزي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې 4مه یوریزنۍ مسابقه وکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لښته لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. د امریکا د خزانې یا مالیه وزیر شتیف منوچین وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په غچ کې پر یو شمېر روسي پانګوالو نوي بندیزونه لګوي. او په کووید کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته پرون اعلان شوه او عراقي چارواکو د 80 میلیارد ډالر هیله لرله.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې له یاد مباسه چې د ډرامې پر موضوع د کابل په سټوډیو کې ژوندی بحث کیږي.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې وه. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، استریم شی بخیر راغلی.
عزت منوسی خان صاحب، مہربانی وکا کینا زہم گاندھی پر بسار در سر کینم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، فصل نو خلق ډیر کړه لیدی. خدای جل اعلی شان هو دې رحمت واوري او بارانونه وکي چکه حاصل ورکی.
امین امین مولوی صاحب، امین. خام مولوی صاحب، پختنه دی عیب نه، څنګه دی خورا پیخ وکړه؟
خان صاحب دزلی مرا ته ویل چې راشه، دا زرغون زرغون فصلونه به هم وګوري او د خان صاحب خوږی خوږی خبرې به هم وکړي.
خدای وکړه
هم خرما او هم سوا. خان صاحب او سیوه پختنه.
مولوی صاحب پختنه مره نه کوا، رشتیا ما سبق نده ویلی، اصلا چه پا پختنه کدی بند پاتی نشم. او
خیر ده خان صاحب، پا پختنه که بنده دل عیب نده. خا ما دا ویل چه ده ملک پا معنا خوب پوهیگی.
دا پختنه ده پا چه پوری وکنه مولوی صاحب؟
دا میزو که ویل چه ډیر خانان د کلو ملکی هم کوي.
نو ملک به مشر او خیار سړی ته وایي نو کڅنګه.
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسو خبره تر یو حده پورې سمه ده. باید دې چې د ملک په خیاری کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چل ول پکې نه وي.
رښتیا وایي،
ځکه چې ملک ملائک ته هم وایي. ګوره
ملک ملائکه ته وایي. مولوی صاحب مقصد دې خبره نه څه؟
اصلي مقصد مې د خیر ده، چې ټولو خلکو ته په تیر از مون او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وایې؟ لمانه خو به د بی خیری کوم کار نه شوی مولوی صاحب.
استغفر الله استغفر الله، نه نه خدای دې نکي. خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بی خیری ته دې مخه شي، چې پی خبر دې نکم بیا بس ما غاړه هم بندوي.
حول ولا و مولوی صاحب د څه شي بخیر ده؟
حسینه چې خدای مکه خپل مال او شتدرته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب دا ته څه وای؟ خدای مده د څه مال او داسې شتو نه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما دغه خبره وکړه خان صاحب، ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلي چې په قرض ورکړې.
مولوی صاحب، خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ما ته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا دی چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود دی، او سود په اسلام کې مطلق حرام دی. خان صاحب، اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لگه غلی سایه چه په خبره سره پوه شو. نو گوره ایل کلونیک در دانتاران یو قابلیه در تارا غلی دی، در دانتاره خبره در تا کبی.
داده ترور بی بی طوله ور تقواق واگیو. زمانم فاطمه ده، روختیا پاله یم. دا بلا ملگره می نسرین ده، دا هم روختیا پاله ده. وایم دکتر سایبه دواره ستری مشی، قدمونم زمان پا لیمو.
لیمه دی جار، زه و فاطمه از این سی مشوره در کهو چه پکو مخبرمونو پوهیگه پختنه و که سو سو زالی بایی در تاو وایو.
خانو، اول خبر داده چه تاس طول با ده پاکه و صفایه خیال ساته. خپر زانونه، ماشومان، کورونه او ده کور لوخه کودی با پاکه و ستره ساته.
که ده فاطمه خبر مومنه لی نو ناروغی با ندر نگدی کیگی.
وی ولی با این منو پا تمامی در لور بزایده، خو خبر بایده اسه منم لکه ده خپل مور، زکا چه ده گتی واتی خبر را تا کوی. او خیاران وای چه روغا تا پاچایی ده پاچایی.
برا میشه تروره، بلا خبر داده چه اوز ده جمی موسم ده، ما شمان با تاوده ساته، که پاک تاوده جامعه وروانه گنده ناروغان بشی.
بی غمه وسا، دا خبر زمونږ د کورس معلمیم کولی، لمونږ نه یې پکې امتحان هم اخیستی. چې داسې ده نو زه او فاطمه امتحان در نه اخلو.
ښه، دا وایی چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شئ څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او که چېرته د سر درد و یا موزکام او ټوخی و، د ټوخي او سردرد ګولۍ او شربت به له دوکانه اخلو. کنه خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي.
نه نه ترور بیبي، تا او خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم.
نسرین ښه وایي، ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ، باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي.
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله، هغه دوا په خپل وخت خورئ، هیڅ غذایی به پکې نه راولئ. زموږ په خبرو او مشورو پوهېدئ که نه؟
یاره خدای دادګلیه، په نس کې مې کلنګي چرګان بانگونه وی.
او پناس که دی کلنگی چرکان بانگونه وی. او کوکو کوکو همتاسی موسا گولا تا داوایا چه وچه میوا دی خوشیگی او کنا.
دانو پختنه دا چنگه می نخوشیگی. وایم پس مر مریم کبوجه گی وچه میوایی، وایم را وایخلا چه یو چارک دسترگو پر رب کی در تورک کم.
موسا گولا ساده گولا خود بادماشا اوز نداوه چه با وچه میواکی نیتا شیخو کیگی
دول
دول
داد کمسو دا خو په بوجه کې ډول وکنه، وړوی لاسونه را وړوی.
موسا گولا ساده گولا شده بدمشه تا دی اوز داتان پریده دول میلو ملنگ نرا وڑای دی، او تا بدا سی کوی چه ما تا با اتان رازده کوی، زکا پا دی نزدی و رازده که می دی او خواگه ملگری کشده دا.
کشده؟ دا خوږ انډیوال دی دې څوک دا زه ولې نه پیژنم؟
ته یې پیژنې؟ ته نه د پاستي غوندې غوږ رانږدې که چې زړه د پتموشه زه یې نوم درته ووایم.
ښه ووایه نو.
زړه د پتموشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی وبوله نوم یې دی موسا ګل.
وایم قربان دې شم دا چا ویل؟
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی.
قربان
د پتموشه اوس یې ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم بیا به هر څه درته ووایم.
وی 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 وای نه خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه یوه ښه د اتن نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چې له دې میدانۍ نه درته دوړې پورته کړم. سرپر یې راسه ګل دې واخله هی نور مشکوه ګل دا غونچه دې پستې نور مشکوه ګل.
اسلام السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګلالی. اوهو دا خو د چای راوړ، ته صبر چې دا پتنوس د درنه ونیسم.
خیر سي اسلامه، همدلته کېده، ته صبر چې پیالو کې چای واچوم.
نه نه ګلالی، په پیالو کې به زه چای واچوم، ځکه چې تا یې په ایشولو کې ځان ستړی کړی.
وی دا څه وایې اسلامه، د چای ایشول به څه ستړیا ولري؟
وایم جار دې شم ګلالی. اوهو دا خو ساده چای م نه دي، د شیدو چای دی شولای. یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي، ما ته د شیدو چای ډېر خوند راکوي.
دارو دې شه اسلامه، زه خو ستا خیال ساتم، خو ته مې بیا کیسه کې هېڅ نه یې.
نه نه دا څه وایې ګلالی، زه چې ستا په غم کې نه شم، داسې وبوله چې ډېر ناشکره بني ادم وایم.
وای اسلامه ته لکه چې خپه شوې، مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه، خو تا بېخي هېره کړې ده.
بېغمه اوسه ګلالی، په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم.
بې تا دې نه شم اسلامه، خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نه ږدي.
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي، او پلار به مې اجازه درکړي، هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده، او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي. پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و.
درنو اردوونکو السلام علیکم، تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 299 برخه ته غواګواس. اوس مو د ستاسو د نظر خبرونه ته زه یوسف زدران هر کلی کوم. نن په دې غږیږو چې په کلیو او لری پروتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ولې اړین دي، تاسو ورڅخه څه ګټې لیدلې او یا ورڅخه څه تمې لرئ. د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو د اهمیت او کار په اړه دلته د کابل په لویدیځ خوشحال مینه کې د ساخه روغتون له رئیس یونس زدران سره خبرې کوو، او د موضوع په اړه ستاسو درنو اردوونکو نظرونه هم را اخلو. ستران سپ خبرون ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه ژوند دې
خیر اوسې. درنو اردوونکو د خبرونه تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ شمیره راسیږي، او ترڅنګ یې کولای شي په 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 مخامخ هم را سره اړیکې ونیسي. وړاندې په خبرونه کې تاسو نوبت راځي، خو له هغه مخکې دلته یونس ستران سره خبرې کوو. اکسب د روغتیایي مرکز زونو د اهمیت پاړ باندې تل خبرې شوې دي، خره کوم غوردون کې پوښي چې ولی فعالیت اړین دی، ولی پر دې موضوع ډیر زیات ټینګار کیږي.
مننه یوسف جانا، په افغانستان کې خصوصا په لری پروتو سیمو کې کوم چې په ولایت پورې دي، اکثرا زموږ افغانان ورونه صحی کلینیکونو ته دوی دسترسی نه لري، او مالی مشکلات د دې پڅنګ کې هم زیات دي. یعنی کایو مریض وغواړي چې هغه خپل مثلا یو صحی کلینیک ته مراجعه وکړي، په کلی کې یا په ولایتو کې لر پروتو سیمو کې خو هسې کوم کلینیک موجودیت نه لري، نو دوی چې مرکز ته راځي مرکز ته د تک دپاره دوی مالی مشکلات لري. نو په دې اساس هغه زیات مشکل چې دی تر څو چې دوی یعنی یو مرض دومره دوی زنډوي یعنی په یو تکلیف باندې چې دوی اخته وي تر هغه وخته پورې دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي تر څو چې دوی هغه مالي مشکل حل شي.
نو اهمیت یې په دې کې دی چې په هماغه سیمه کې وي دا زر رسیدګي کېدلی شي. تاسو د زر رسیدګي ستونزه وکړه یا د امکاناتو ستونزه وکړه چې په هغه سیمو کې کم وي، ولې دلته ډېر داسې باورونه هم شته چې وخت نا وخت موږ ته اوریدونکي هم پیغامونه پرېښي، خپل خلک هم نه غواړي تر ډېره داسې په اسانه دوی روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په اسانه دوی ناروغان ولېږدوي، خلک په کوم فکر کې دي؟ ولې یو حراس یا ویره موجوده ده؟
په دې اساس تر کوم ځایه پورې چې موږ معلومات لاسته راوړي دي خلک تر یو اندازې پورې ویره په ځای ده، ځکه دوی چې مثلا کوم شخصي کلینیکونو ته ځي واقعا چې هلته دې ته توجه نه کیږي چې یعنی دا د کوم ځای راغلی دی، د ده اقتصادي وضعیت په څه حالت کې دی، او اکثریت مشکل چې دی دا دی چې خلک د اقتصادي مشکل په خاطر نه غواړي چې شخصي کلینیکونو ته مراجعه وکړي، او کوم دولتي شفاخانې چې دي په مرکز کې خو ماشاءالله مشکلات نشته، خو بعضې خلک نشي کولی چې په خپل وخت سره
نو په لرې پرتو سیمو کې او مرکز کې خو ممکن ستونزې نه وي، لکه تاسو اشاره ورته وکړه تاسو په څیر ګڼ روغتونونه دلته فعالیت کوي، په لرې پرتو سیمو کې د دغو ستونزو د حل لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟
په لرې پرتو سیمو کې خو تر اول باید د دولت د خوانه دولتي کلینیکونه یعنی کا ډېر امکانات نه وي د یو دغه وخته پورې چې دوی صحیح امکانات خلکو ته برابروي، حتی په هفته کې یو وریکا موبایل کلینیکونه هلته یا صحیح خدمات
یو
ټیم هلته لاړ شي دا هم خلکو ته ډېره مفیده ده، یعنی هغه د مرضونو کچه به ډېره راټیټه شي، د خلکو مشکلات به ډېر زیات رفع شي، او کوم شخصي شفخانې چې دي د شخصي شفخانو که دوی داسې یو همغږي ولري، دوی داسې یو همهنګي جوړه کړي، مثلا میاشت کې یواریم یعنی په یو میاشت کې یواریم دوی صحیح خدمات هلته خلکو ته وړاندې کړي، یعنی یو ټیم لاړ شي.
خو تاسو خو وړاندیز لرئ درسته، فرض ستاسو په څیر ګڼ خلک مرکز ته منډه کوي دلته فعالیت کوي، فرض تاسو ولې د خوست په څیر یو لرې پراته ولایت نه راغلي دلته کار کوي، ولې هلته دا خدمات نه وړاندې کوي؟ داسې ګڼ نور خلک که دا خدمات کلیو بانډو او ولایتونو ته انتقالي فکر نه کوي دا ستونزه به خورا کمه شوې وي؟
دا به ډېره کمه شي، یعنی دا واقعا چې یو اساسي مشکل دی. نو مونږ په دې کې د کوم ورونه چې زیات سرمایه‌ګذاري کوي په افغانستان کې خصوصا په مرکز کې په شخصي روغتونونو باندې، کدی په ولایاتو کې هم داسې یو اسانتیا خلکو ته جوړه کی واقعا چې دا مشکل به ډیر زیات رقم شي، یعنی په ولایاتو کې مونږ داسې شفخانه نه لرو چې څلور ساعته فعالیت
وکړي. دا چې ولې نه کوي په دې اړه باندې خبرونه کې پاتې کیږي، خو اردن کې را سره لمیدان وردګو نه په خبرونه کې شته. خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه، مهرباني ستاسو لن نظر اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني د روغتیایي خدماتو په اړه کراته وایي، روغتیایي ټیمونه، روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه څومره مهم دي او ساس په ژوند باندې څه تاثیر او غیز لرلی شي؟
دا خو زه د خپل د وزاګو نه غږی مول زوی د منطقه ده شپه هم باندې د یو کلینیک د خښتا تقریبا 200 یو نیم زر کورونا موجود لري، تا نو کلینیک څه به شي لري دراسه چاته و شو د شپې هم پوښتنې پیږي طالبان هم نه پیږي د شپې دا غره کوم لري چې بیا یو هغه په لور باندې یو مرشي یا د سخت مرشي
ولې نشته؟ او ولې نشته فرضاً کلونه تیر شول ولې نشته؟ تاسو غوښتنه کړې امکانات ته موجود دي ولې نشته؟ بیا
غوښتنه هم کړې ده څو واره منځ شو دا یو داسې دی چې د خو عملی کار باندې عملی کار نه کوي، کوم څه نه مخته کلینیکونه لري د خل لري د مریضو مشکل ته مخه مخته ته خو چې جمع شي.
نو په سیمه کې داسې یو پنګوال یا تاسو هدا کل نشي کولای چې داسې یو ټیم جوړ کړی چې هدا کل روغتیایي مشورې ولري په تیر عمر په جمع کې چې ناروغي ډېری وي داسې نشته؟ دا څه څوک نشته دی، دا څه څوک نشته مشکل دی، خیر
اوسې
رحمت الله ستاسو غږ مونږ په خبرونه کې شریک کړ او ستاسو دا مشکل امید چې رسیدګي ورته وشي، او یو وخت کې هلته د روغتیایي مرکزونو شاهدان وو. بل اوردونکي ته ورزو چې په خبرونه کې را سره ښه ستړي مشي، مهرباني ستاسو نظر اورو. بلې اړیکه مو را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
سلام، تاسو په مینا نه کې وې ترامات پښتنه مینا جناب دادران صاحب ته او ګران میلمه ته دادران صاحب ته تاسو د ناس تخنیکر ته
کوم شروع غوړوي. مننه خیر زن معرفي کړو. ماشین شمیری کو هم په همدې اړه نظرونه پریخي دي غوښتنه مو کړې و چې د روغتیا مرکزونو د اهمیت په اړه سره وغږیږي ګڼو اوریدونکو راته پیغامونه پریخي دي خو ډیر پیغامونه ته شو هغه چې پیغام لري هغه به درته خبرو یو ځل بیا دونه کوم کله هم چې 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې ته زنګ وهي په اتومات ډول ستاسو غږ ثبتوي او تمه ده چې ستاسو غږ به د همغې موضوع په اړه وي چې موږ په همغې ورځ پکې باندې خبرې کوو نو نن دوی د روغتیا مرکزونو په اړه څو نظرونه پریخي دا ورو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدو ته سلامونه وړاندې کوم واقعا کچېرې په کلو کې د صحت لپاره مرکزونه جوړ شي او په کلو کې قابلیت تربیه شي واقعا ښځه او ښځې سره شلګي کولای شي که واقعا په دغه عرصه کې خلکو ته آګاهي ورکول شي دا به په کلو بانډونو کې ډېره ګټه ورسوي او ډېرې ښځې او ډېر کوچنیان هم ډېرې منډې او ډېرې خوندې به د مرګ وژغورل شي. تاسو دایمي همکار قاري صاحب پښتون یم. سلام
انجینر ابراهیم خبرې کوم د کابل اعظم خدمت نه. د تاسو د دې نظر خوښتنې په مورد باید ووایم چې که چېرته طبي ټیمونه په وخت باندې کلو بانډو ته لاړ شي او خصوصا د زمون د کلو بانډو ځانو په طبي سطح باندې د هغوی سره خبرې وکړی شي او د هغوی پوه یا چې دا د خپلو اولادونو او همداسې د دوی روزمره ژوند په باره کې د هغوی سره روزنیزې خبرې وشي نو دا به ډېره فایده ولري او په دې سره به مونږ وکړی شو چې په راتلونکي کې یوه سالمه او یو پاکه ټولنه ولرو. نن زیات مشکل چې دا هغه ده چې زمونږ خویندې اکثر بې سواده دي، ناپوهه دي او د خپل روزانه ژوند خصوصا د اولاد د صحت او تربیت په باره کې هیڅ قسم زده کړې نه لري نو دا یو ډېر مثبت اقدام ده. زه د دې خبرې ملاتړ کوم.
ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم ریحان له غزني چې خلطه سره په اړیکه شوی یم. تاسو په دې اړه وویل چې روغتیایي مرکزونه څنګه مراجعه کوئ. په غزني کې کومه ملکي شبخانه چې ده هغه چې کوم کار کوي هغه د کوم د ښار خلک چې دي هغو ته ښه کار کوي، کوم خلک چې د لرو سیمو راځي دي هغو بېخي کار مریضانې دغسې پراته وي، بېخي پکیسه کې نه وي. ډاکتران شته پکې بېخي له حساب نه زیات دي خو هلې کار نه کوي، دوی چا کار ته هم توجه نه کوي، خپلو متعقوب قرار نه اخلي.
ډیره مننه اوردونکو ستاسو نظرونه، کلام او نظرونه وړاندیزونه پیغامونه او پوښتنې پاتې وی کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې ته راته پرېږدي. یونس د ډیرو اوردونکو ټینګار په دی و چې دلته که عامه پوهاوی موجود وي تر ډیره ستونزو حل کېدلی شي. دا عامه پوهاوی کوم خلکو ته خورا مهم دی ستاسو په نظر؟ ځکه تاسو په دې برخه کار کوئ، ناروغان څوک ډیر دي، پوهاوی چاته خورا مهم دی په دې برخه کې؟
دقیقا دا ډیر یو مهمه خبره ده. یعنی زمونږ په افغانستان کې اساسي مشکل هم دا ده چې خلک عامه پوهاوی نه لري. په کومو لرو پرتو سیمو کې چې زیاتره خلک هلته استوګندي، هلته نه عامه پوهاوی موجودیت لري او کچېری دوی مثلا کلینیکونو ته یا دولتي کلینیکونو ته دسترسی هم لري، هغوی خلکو ته داسې کوم داسې عامه پوهاوی په اړه څه داسې کوم پروګرام نه
لري. عامه پوهاوی که چاته ډیر وي ممکن ډیر ګټور وي. فرضاً بیلابیلې طبقې موجود دي، ښځو ته وي، میندو ته وي، ځوانانو ته وي، د کور مشرانو سپینګورو ته وي، کوم یو ډیر اغیز لري؟
خصوصا ښځو ته باید زیات عامه پوهاوی په اړه کې معلومات ورکړل شي، ځکه اکثریت امیدوار ښځې چې دي دوی تر څو چې یو مشکل سره مخ نشي ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي. یعنی هغه کوم مرحله چې دا هغه دوی باید د ډاکټر د نظر لاندې تیر کړي، چې دا اساسا یو ډیر غټ مشکل ده. یعنی اکثرا مریضان چې اوس خپل موږ په روغتون کې زیاتره مریضان چې لرو سیزارین کاندید، یعنی په امیدوار ښځې عملیات کیږي، نو دا مشکل چې دی د عامه پوهاوی مشکل دی. یعنی که دوی چیرې عامه پوهاوی لرو دی دا مشکلات به نه رامخکې کېدل. یعنی سیزارین ته یا عملیات ته به ضرورت نه و، دوی به کولای شو چې اول نه مثلا د ډاکټر د تعقیب لاندې، د ډاکټر د درملنې لاندې دا پروسه.
نجیب را سره د خیوې ولسوالۍ نه په اړیکه کې دی. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي. مهرباني. بلې ورور را سره په اړیکه کې ستاسو نظر اورو د خبرونې په اړه. دا اوریدونکي خبرې نه کوي، بلته سر ورښکاره کوو. عبیدالله عبید به مو د یو بل اوریدونکي په لورې بوزي چې دا وخت را سره شته په اړیکه کې. خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. خبرونه وخت کم میکه خبرینه کوي تلفون علیکم و
السلام علیکم.
و علیکم السلام، ډیر بخیر راغلی تو خیسه محترم. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
اوبانه سلامونه تاسو باندې کوم تاسو دواړو مننه تاسو مهمانه ته
خیر
دواړو حضرت صاحب تاسو سلامونه
کوم مهرباني په خیر سه مخ کې موضوع باندې خبرې کېدل تاسو تل را سره پیغام وړاندې شریک کړه. عامه پوهاوی یو مهمه موضوع یا دیږي چې ډاکټر یونس هم پریټینګار وکړ د چالو په اړیکه مو صفانه ده او بخی نو خیر ساسو اړیکه به شلیږي تون کبیا سره په اړیکه کې نشوي نو غږ ثبتونکي ماشین شمیره لرو هغې طرح ته پیغام پرېږدی. بل اوریدونکي ته ورځو، خپرونې ته په خیر راغلی، امید چې په یو ښه موقعیت کې وی او غږ مو صفا وي. مهرباني ځان معرفي کړئ. خدا اوردون کوم خبرې نه کوي. برته تاسو بحث ته راځو، ده اما په هوای د چالو خو باید موجود وي.
یوسف جانا، اول خو د دولت د خوانه باید داسې یو ټیم جوړ شي چې په دې سیمو کې خلکو ته د اما په هوای باره کې یو ښه پروګرام ولري، خلک په یعنی تشویق شي دیتا چې دوی هغه یعنی اوس
که دولت د کمو امکانات وای. مخکې رحمت الله لو میدان وردګو نو ویل چې 1200 شاوخه کورونه وسی ولې دوی تر اوسه یو کلینیک روغتي مرکز نه لري.
دلته خلک هم کولای شي، یعنی زما په نظر هغه ورونه چې غواړي په مرکز کې سرمایه گذاری وکړي، دوی مثلا تاسو خپل وینئ چې په مرکز کابل کې روغتونونه بیخي بشمیره زیات شوی دي. کدی چې ولایاتو کې یعنی ډیر یو په کومه امکاناتو باندې دی کولای شي چې یو سہی مرکز جوړ کی او څلر وساته فعالیت چې ولری دی، یعنی دا څلر وساته فعالیت موږ په مرکز کې دم رضایت او خصوصي شفخانو کې نه لرو، چې دا زموږ یو ډیر غټ مشکل دی حتی په مرکز کې.
او د دغه ترڅنګ تاسو درسته د فرزنام تجارت کوي یا کلینیکی خدمات مختوړې خلکو ته کار کوي، فکر نه کوي مناسب به وي چې تاسو یو وړیا درختی مشورو ټیم ولري، تاسو یو ټولنه لري په دغه کې په دې باندې کار وشي؟ دولت به خپل مشکل لري، خلکم او تاسو د ټولنې یو
مونږ کوم پروګرام چې په خپل شفخانه کې شروع کړی دی ان شاء الله. اول خو مونږ د حمل میاش کې د بازو شرکتونو سره خبرې کړې دي، یعنی د دوا شرکتونو سره هغه زموږ سره د همکارۍ وعده کړې ده چې مونږ به تاسو سره همکاري کوو، یعنی فری سایټ کمپ مونږ غواړو چې جوړ کو په هفته کې، یعنی کوم متخصصین ډاکټر صاحبان چې زموږ سره دي چې کوم مرزونه مثلا بیخی په لرو پرتو سیمه کې زیات دي، نو هغه ډاکټر صاحبان به زموږ سره ځي هلته د فری کمپ یعنی یو سایټ به جوړو هلته، او خلک به مخکې د مخکې نه یا جمعتونو کې هغه کې خلک به د مخکې نه خبرو چې مثلا موږ په دې ورځ یا راځو دلته
تاسو خپل یعنی سیمو ته ځئ.
او سیمو ته به ځو، ډاکټر صاحبان سره به سیمو ته ځو، هلته به مونږ رایګان
د خو یوازې ستاسو د روغتون خدمات شو. اما که په ټوله کې دا ټولنه چې د ډاکټرانو او طبي ټولنه موجوده، دوی ورته مسولیت په غاړه واخلي، فکر نه کوم مناسب کار به وي.
ډېر مناسب او ډېر زیات به مفید وي، یعنی زیاتره شفخانه دي چې دوی همدا پلان لري. د زیاتره شفخانو سره چې ما خبرې کړې دي، دوی زما سره په دې نظر کې واقعا هم نظر دي. دوی غواړي حتی کمپنۍ، یعنی کمپنۍ غواړي چې په دې کې موږ سره همکاري وکړي، د دوا د لحاظ چې دوی موږ سره وعده کړی ده چې موږ به تاسو ته فری دوا درکوو، چلته تاسو یعنی زیات کومه دواګان چې زیات مصرف لري خلکو ته.
تاسو په همدې ارسه کې د څومره مودې رئیس کار کوي؟ یو خو د عامه پوهاوي برخه شو چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د هر قشر یا د هر طبقې مسولیت څه دی. کوم ډول ناروغان دي چې هغوی فرزن څه ډول خدمات ډیر خوښوي؟ فرزن ستاسو روغتون ترزی نور روغتون ترزی لارښوونې ممکن زیاتې وي، خدمات کوم مهم دي؟
په ټوله کې یعنی زمونږ یو کال کېږي چې فعالیت هم شروع کړی دی شفاخانه کې، یعنی اکثرا مریضان چې مونږ ته راغلي دي او کوم برداشت چې مونږ کړی دی تر اوسه پورې خلکو ته په اول قدم کې با کیفیته دوا ډیره مهمه ده. یعنی یو نفر یو مریض د ډیر لر ولایت نه تا ته راځي، مثلا مرکز ته راځي، کرایه مصرفیږي، وخت ضایع کیږي، د کار لویږي، او دلته چې یعنی هغه دوا صحیح ده، معاینات به هم دقیق وشي. ډاکټر صاحبان ماشاءالله ښه تکړه ډاکټر صاحبان دي، که چیرې هغوی ته په ښه کیفیت باندې ښه کوالټي باندې دوا ورنه کړل شي، نو هغې نا امیده دي، هغې نا امیده زی دی کې زمونږ د ډاکټر صاحبانو او د شفخانو غاړم بندیږي، او دا خپله یو ناکامي ده. نو هغه اصلا کې که دغه شخصي شفخانې دې ته لږ توجه وکړي، په خپله دوی خپله مثلا خپله شفخانې ناکامي
تر څنګ کومې طبقې ته خاص خدمات باید ولري چې هغه ډېره متاثره وي؟
خصوصا زیات مشکلات مونږ په زنانه یعنی ښځو طبقو کې زیات مشکلات لرو، چې هغوی فقط د همدې مشکل په خاطر نه غواړي چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي، یا د دوا کوالټي صحیح نه ده، یا مثلا معاینات بې ځایه معاینات مریضانو ته کیږي، یعنی ضرورت نشته معایناتو ته خصوصي شپخانو کې هغې ته معاینات وشي، یا مثلا
امید چې دوی خلکو تاسو یو ځانګړی تخفیف ولري تر څو دا خدمات ټولو خلکو ته په صحیح ډول ورسیږي. خیر اوسې ډاکټر یونس، ستاسو له مشورو وړاندیزونو په خپرونه کې له نظرونه را سره شریم وکړو. درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وی، لامو هم کو وړاندیزونه پاتې وي. غږ ثبتونکي ماشین شمیره مو د 0 او شپږ نوي 0 1 2 0 1 2